امونات افغانستان په وخت شپږ بجې شو زه هم ځم تاسو آزادې رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه آزادې رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ خو دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي د چاشمې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې یو خبري کانفرنس کې ګوتریش وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي هغه د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډرونکي اړخ وبله ګوتریش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او له افغانستان څخه نور وادونه ته د طرحګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولو وادونو چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بوله او د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانوني هم وغنده د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو خو سره د طالبانو چلن باید د بشري عزت جنایت په توګه ورزول شي د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکسپانا کړی دی دا سازمان وړاندې لیکلی چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راس فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د خوځو نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته خوانځي ته ولاړ شي وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې کابل ونیو لښپګم ټولګي پورته یې د نجونو خوانځي بند کړ او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم جنو پر مخ وتړلې د هرات ځای مسولین وای چې پرون د غلطه ای وی ټرافیکي پیښه کې د ای وی کورنۍ نه غړي مړ شي ودي د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسی د طالبانو د حکومت د هرات ولایت وایانت یوسف سیدی له قول وای چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاووس او پیزه سفاتیا ډول موټر د ټکر له کبله رامنځته شوې ده د پیښې لامل د موټر چلونکو بې احتیاطي خودل شوې ده خراب سړکونه د ټرافیکي نښو نښانو نشټوالی او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ټرافیکي پیښو سبب کیږي په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دغې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیلوي کې مهم رول لوبولی شي کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې پر وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي د امریکا د مرستیال ولسمشر او دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبې په ورځ له خپلو پولندي ټبرو امریکایي ملاتړو سره یو ملي نی تماس تنظیم کړ سو غوی د خپل سیمیز شبکلو لري ته د انتخاباتو د کمپاین په تړه وغږیږي ټاګر شوی ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 20مه د پولندي ټبرو امریکایانو له یو زیارت څخه په پنسنوالیا کې لیدنه وکړي چې چیرې بچي د کمونیزم ضد یوالي د تاریخ د یادګارو پرانیسته وشي د امریکا د جمهوری پالو کاندید ډونالد ټرمپ د پولند ولسمشر انداری دودا سره یو ځای په دې مراسم کې ګډون وکړي او روسه خبرم د لوبول ډګر دی چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړې لوبډلې سره د 500 ورونو لوب وکړي طالب د دوړو لوبډلو ترمنځ رواني لړۍ دومره یو بده چې د متدربي اماراتو په شارجه کې تر سره کیږي پرونی لوب افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې ده په پرونی لوب کې افغان بلران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د یو سلو شپږو منډو په جوړېدو اوټ کړي په دفتر افغان لوبغاړي په شپږ وښت اورونه کې د سلورو لوبغاړو په سوځیدو ورسېدل افغانستان او جنوبی افریقا ترمنز بعد دې لړۍ دوه وروستۍ لوبه د یک شمې پورې ترسره شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لغونې د افغان خزو د قونو تمې تسدي
افغانستان خلک ستړي دي پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعاتو ته ضرورت نشته موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت په اړه باندې واخست
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د خوانیز کال په سره لښپګم ټولګي پورته ته ډیر زرنجونو د زده کړو دوام څخه به برخه کېدل
ځکه لښپګم ټولګي څخه پایا اوسم او اوم ټولګي ته کامیاب شوم ما خپل چې خپل زده کړې تر سره کړم او دوام وکړم ورکړم خو طالبان هیڅ صورت اجازه نه راکوي
او مې در ورده کوم چې د برېښنا نشټون زده کون کې اندېښمن کړی دي
نو موږ مشکلات د برق څخه د کچې طرف اسینو موږ وس ځینې غاټې دسګاوي چې په عادي جنراتور باندې چلند دي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړوي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو حقوقو نه د پراخه سرغړونې په اړه خبري وشي. پرون امنیت شورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې په کې غوړي ودونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. نور جزات د اکرام لیکرام پر راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه د دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې بعد بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه خبرې وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناکه اړخ بولي. انټونیو ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړه چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پیښولی شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقین پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړې او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا هم ویلي چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبره دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیستل سي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه و برایند این نشست ها اقدامی
د دې ډول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي ترڅو دغه وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست میاندیشن.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې له مخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لا ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي چې ساکل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونیز کال په پیل سره له شپږم ټولګي پورته اته ډېر سره نجونې د زده کړو له دوام څخه بې برخې شوې دي. یونیسف د نجونو له زده کړو څخه په ملاتړ سره ویلي چې زده کړې در ماشوم حق دی.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي درې کاله کېږي چې نجونې ثانوي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او نږدې 1.5 میلیونه نجونې له دې امله اغېزمنې شوې. یونیسف د سپتمبر په 13 له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د درې کاله پوره کېدو په پلمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي سږ کال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال په پیلې دو سره 18,000 نجونې نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. یونیسف ټینګار وکړ چې زده کړې د هر ماشوم حق دی او نجونو او هلکانو ته اجازه ورکوي څو د ژوندي پاتې کېدو پرمختګ، د ښو پرېکړو په نیولو او د ښې راتلونکي د خوندي کولو لپاره اړین ادراکي مهارتونه ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 13 د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د 3 کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې په خپل ایکس پاڼه ویلي لکه څنګه چې نور سره د طالبانو چلند باید د جنسیتي ځورونې او د بشريت ضد جرم په توګه وڅېړل شي. یاد سازمان دغه شان په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي له ټولو ډولونو څخه کار واخلي څو د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او ساتنه وکړي، د جنسیت پر بنسټ ځورونه پای ته ورسوي او ښوونځیو ته د نجونو د راستنېدو او په ټولنیزو، سیاسي او کلتوري برخو کې د ښځو د معنی لرونکي ګډون لپاره زمینه برابره کړي. هممهاله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 13 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو یې بندیز لګېدلی. ښاغلي بنټ زده کړې نشي تم کېدی کمپاین کې په ګډون سره ویلي ټول نجونې او ښځې پرته له کومې بهانې د زده کړو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایې غوښتلې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو اوس د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله ناهیلې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې مریم چې تازه شپږم ټولګی پای ته رسولی ازادي راډیو ته وویل:
زه کال د شپږم ټولګي څخه فارغ شوم او اووم ټولګي ته کامیاب شوم. ما غوښتل چې خپلې زده کړې ترسره کړم او دوام ورکړم، خو طالبان هیڅ صورت اجازه نه راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د یو شخصي ښوونځي مدیر هدایت الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې په شپږم ټولګي کې د ښځینه زده کوونکو د وروستي ورځې حال داسې بیانوي:
د شپږم ټولګي نجونو اخرنۍ ازموینه وه، نو په هغه ازموینه کې موږ غوښتل چې هغوی ونازوو، هغوی ته یو تقویه ورکړو، هغوی ته یو فکر ورکړو چې نه دي خفه کېږي او انشاءالله موږ خدمت کیو په هر وخت کې. خو د هغوی د دې په ځای چې خوشحالي چل څرګندګي ځکه یو صنف ارتقا کوي، مګر هغوی په زړونو کې ډېر خفګانونه پریشانۍ نه وي، حتی ټولو ژړل.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې خدیجه چې دا هم د شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
د شپږم صاحب نخلاص یو ټولې ملګری هم خپه وي، استاد هم خپه و. نرمې م غوښتل چې درس ووایي، ډېر مینه مې ورسره وه، خو نه نشوله ورته وی نه وی. نور م غوښتل چې یو ډاکټره شم، یو معلمه. په خپل کلي کې ډېر شوق مې و ورسره د درس څخه.
طالبانو د خپل واکمنۍ په صدا پاسه دریو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو منع کړي. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیزونه پراخ کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د امریکا، چین او روسیې د نظرونو د اختلاف خبره کوي. لیندا توماس گرینفلیټ پرون چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبري ناسې پر مهال د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو له رسمیت پیژندنې وړاندې امریکا ته د بشري حقونو خوندیتوب لومړیتوب لري. که څه هم له طالبانو سره د روسیې او چین تعامل ښه دی، خو دغې امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې د بشري حقونو موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د واشنگټن، بیجینګ او مسکو ترمنځ د اختلاف لوی لامل دی. د نړیوالو چرچمو یو شمیر پوهان به وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ودونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د افغانستان په زیان دی او په موجوده حالاتو منفي اغیز پرېښی دی. تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو اندېښنو په دوام په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحد ایالاتونو استازي وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د امریکا، چین او روسي نظرونه ویشلې دي. لیندا توماس گرینفلینټ پرون چهارشنبه ناوخته د سپتمبر 13 په واشنگټن کې د بهرنیو مطبوعاتو په مرکز کې د خبري ناستې پر مهال د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت په دوامداره مخ پر خرابېدو دی او باید د طالبانو د بدلون لپاره ډېر څه وشي.
موږ په دې باور یو چې د طالبانو حساب ورکولو او بدلون ته د مجبورولو لپاره باید ډېر څه وشي. طالبان نشي کولای په داسې نړۍ کې خپل موجودیت ته دوام ورکړي چیرې چې دوی ښځې څنډې ته کړي او 50% په چارو کې ونډه نه اخلي. همدا یقیناً هغه لوی توپیر دی چې موږ یې له چین او روسیې سره لرو.
China and Russia.
اغلی توماس د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې ته په اشاره سره وویل د امریکا متحده ایالاتونو ته تر هر څه وړاندې د بشري حقوقو خوندیتوب لومړیتوب لري. په ورته وخت کې نوموړي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو ملاتړ وکړ او سپارښتنه یې دا وه چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی باید له طالبانو سره په مسلو کې ښکیل شي او هغوی د داسې لارو چارو ته وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د جدي پاتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا خبرې وکړې. چین او روسیې هغه مهال د پریکړه لیک له لاسلیک کولو ډډه وکړه. طالبانو هم وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره په یوې ناست کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یونامه په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ اختلافونه کمزورو ملتونو ته ګڼ زیانونه پیښولی شي. دوی وایي که چیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو هیوادونو په یو خله په افغانستان کې د بدلون لپاره غږ پورته کړی وای اوس به وضعیت دومره خراب نه وای. له ډلې حکمت الله حکمت آزادي راډیو ته وویل
د نړیوالو ابر قدرتونو ترمنځ اختلافونه په حقیقت کې کمزور ملتونو ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. هغه اختلاف چې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو ترمنځ د افغانستان په قضیه کې موجود دی دا د افغانانو په ګټه نه دی. کچیرې دغه هیوادونو د یو دریز څخه په نننیو چارواکو باندې فشار راوستي وای نو نن به زموږ د لونو پر مخ باندې د اقرا دروازه نه وای تړل شوې.
دغه شان د نړیوالو اړیکو بل کارپو جاوید جاوید بیا په دې اړه وای
د افغانستان خلق د بشري حقونو مستحق دي او د بشري حقونه عقلاني او منطقي دي. دوی د دې نه پرته چې لوی قدرتونه او لوی ځواکونه څه فکر کوي د افغانستان خلق دي مستحق دي او دوی باید دغه بشري حقونه لکه مکتب ته تلل پوهنتون ته تلل او عمومي ځای ته کار کولو لپاره زمينه برابر کړي.
د نړیوالو کارپوهانو په خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خړو هیوادونو ترمنځ د نظرونو ویش د لامل شوی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه هم د نړیوالو رول بیا غیزی وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړیوالو ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوی دي. لبناني چارواکو د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو دوهمه څپې لږ تر لږه شل کسان وژل او په سلګونو نورې ټپین کړې دي چې په سیمه کې د وی هرارخیزي جګړې ویره راپارول ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک پر راپور کې
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 وویل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو دوهمه سپې لک تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزې جګړې ویرې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلي ویلي چې په هغو مخابراتي ارتباطي وسایلو کې چاودنې شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان په جنوب او ختیس کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یو لړۍ 13 ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک د 13 ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وژل شویو کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوي وو. د 13 ورځې په دغو بریدونو کې د وژل شویو شمیر 12 تنه وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2200 ډیر کسان پکې ټپیان شوي وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نخښه شوی وسایل د واکې ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 څخه پورته تر 20 تنو یاد کړی او ویلي دی چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوي دي. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، د وروستیو 14 تر شا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمې ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلې تنظیم شوي 14 بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر د 18 له برید څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس پر وړاندې د خپلې جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 14 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف ګلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو، دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 14 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی، وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې 14 په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د سپتمبر 14 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو 14 په لبنان کې د ډراماتیکي جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو لمخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړي دي. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو چپول لارې لن لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کیدی شي. پیجرونه لومړی ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپل ځانګړې شمیره او کوډ لري.
له خبرونو ور اخوا
میدان وردګ ولایت کې د برېښنا ستونزه په دولت کې د تخنیکی او مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د برېښنا د نشتون لامل دوی نشي کولای برېښنا رښتې پوری اړوند خپل زده کړې خې تر سره کړي. هم خلک هم بیا د برېښنا له کمښت څخه شکایت لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د برېښنا له کمښت سره ټکوي او وایي چې دې ستونزې د ژوند چاري ټکنې کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د پلازمینې په څنګ او 2 کیلومتري کې پراته دي، خو خلک یې دومره د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي چې آن په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برېښنا نشته. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انستیتیوت یو شمېر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو له امله زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسي ورکولای لکه څنګه چې اړتیا ده. د دې لړلې یو ښوونکی محمد حمید ازادي راډیو ته وویل،
عمومی مشکل د وسایل بخش کې سیمنګ لرو صرف د برق ده. ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي، همداسې د خامو مواد ده چې د دې له کمبود سره بعض وخت لږ موږ مخ یو. او عمومي مشکل څه ده؟ هغه د برق چې موږ اسلامي مرد غواړو چې موږ انستیتیوت ته برق راکړي. نو موږ مشکلات د برق څه ده که چې طرفه سي، نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي، نو هغه کوم عملي څه پاتې دي موږ کولی شو هغه ترسره کړو او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ترور کولای شو جوړولای شو.
د دې انستیتیوت د برېښنا څانګې زده کوونکي امین الله وایي د برېښنا پر رښتکې زده کړې کوي، خو وایي دوی برېښنا نه لري چې پر زده کړو یې زیاته منفي اغېزه کړې ده.
او بل چې دا نور انداز اختراګانې زموږ چې د برقي جاروګانې دي او یو لهغولو جملو څخه یادونه د ورکشاپ مثلا تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسنګ تیس چې موږ ترتیب کړی و. فری انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فری برق راکوي. اسلامي امارات د غوښتنه نه ده ځکه چې دا داسې ده یو مرکزي انستیتوت ده او مرکزی نستو د منګه برق شته لرو ما برق نه لرو منګه ژوند د برق نه لرو. نو کله دلته وریږي بس دلته څه د منګه شمسي نه هغه کار نه کی نو موږ ته ناست وند شي. نو خو به دای چې اسلامي امارات نه یو وخت نه لرو چې موږ ته برق اته پای تیر شي ویډیو خو برق یو ځینې مشکل دی منګه برق.
د یاد ولایت یو شمیر نور وسیدونکو هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي او وای که حکومت د چک بندور ته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هواري سي. د یاد ولایت اوسیدونکي 15 کلن نور محمد وای د بند چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده، اوس د دلته هم کابل ته اوله کې اول بس د چک د فابریکو کابل ته یې ورکولو، بیا دغه د فابریکه ارزانه شوله اوس دغه رایسه موږ چې دا جوړه چې د اتلسې میاشت کې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه ځینې کړو.
بلخوا په میدان وردګو ولایت کې ځایي طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړي چې دا مهال 70% کار مخته تللی دی. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوي عبدالله خادم وایي دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کارونه شروع دي چې ډېر پشې داسې شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې راوړې د ایرانه، او د هغه دروازې چې دي د کانال یوه کوسر دروازه او یوه دغه د ګیلاوې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي د بند خړی وبوسي، هغه یې اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ورده چې دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي، بلکې لدی وړاندې د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سوي چې حالت خلک برېښنا نه لري او یا یې له پارچاوي شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یونډیفی په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دي. په ځانګړي ډول کلیوالو سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسی لري او پر وارداتي برېښنا یې ډېره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول $200 میلیونه د برېښنا پر پیر لګوي.
تاسو لا پیغامونو
امبل د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډیر تاسف سره مو اوریدل چې د ازادي راډیو دوه تکړه ژورنالیستان چې یو عباد الله هنانزی او بل محرم دورانی و یو نور یو شنه په نننۍ پیښه کې وژل شوی دی وینې تری شوی و دوی ته جنتی فردوس واړم، د دوی بندگان ته صبر جمیل واړم او د ازادي راډیو ټول ژورنالیستان او خبرنګارانو او کارکونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې خلکو غوونه د نړیوالو تر غوږو او افغانانو تر غوږو رسیدا راکینو تر غوږو ژورنالیست هغه کس دی چې په پیرو تر خو او خوږو وخت او محلونو کې وختونه کې د خلکو غوونه رسول دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو غوونه د خلکو تر غوږو رسول دي. نو په دې خاطر د دوی ویني چې خدای تعالی اخر نه ویني چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان ویني چې نشو د انسان په لاس د انسان ویني چې ویني چې واقعان جلام راځي او زه یې جلام دی چې یو مظلوم اشخاص وژل کیږي نه حق. د ټولو افغانانو سو خواهش ده چې د دوی د ارواو په خاطر، د دوی د ارواو خوشالېدو په خاطر خاتونه د قران وکي او په دوی پسې خیراتونه وکي او دوی په داسې ورځ باندې ولاړ چې نن 14 د شعبان ده، شپه د 15 د شعبان ده او په دغه شپه کې لور د پیغمبر هم وفات کړی، په دې شپه کې قضا او قدر هم نشته سوی دی. په دغه شپه کې ټول عملنامې د یو کال عملنامې د هر انسان ولوی دفتر ته پورته کیږي. خو دوی ته تسلیت دوی ته جرګې فردوس واړم، د ازادي راډیو ټولو ژورنالیستانو خبرنګارانو کتر کې کښې دي که په پورا کې دي که په کابل کې دي، ټولو ته تسلیت وایم. وسلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتون یم.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلامونه وایم. زما نوم رحمت الله ده، ازادي ولایت خبرې کوم. د کوم ټیکس نن سوي ده د خبریالانو په وړاندې دا موږ سختو ټکو کې غندو او افغانستان حکومت ته پیغام دا ده له دوه شهرونو تېر شو، یو واکندې د خپلو سنګرونو باندې بریدونه وکړي او دوه پچیس په خپلو قرارګاهو په خپلو اډو کې په قرارونو کې مړه کېږي. ښه داده چې د خپلو سنګرونو باندې بریدونه وکړي، هغه ته د خپل له منځه یوسئ. نور ډېر په دې پېښه باندې خواشینی یو، کورنیو ته صبر غواړو.
زه د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیبجي تدیاله پاک جنت فردوس ورنشید کې دا ډېر یو ښه خبریال و، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صدر جمیل غواړم، الله دې جمیل.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
درنو اوریدونکو، زمونږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. له ملتیا مننه. خو دری خبری مجله به زمونږ همکار سلطان سرور تاسو ته وړاندې کی. سلامونه سرور صاحب، سلام، شپه خیر، غلی خبرونه ته.
وعلیکم السلام، شما مونده نباشین بانو سی.